بکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو لنډی زوري.
طالبان ویل دي ترڅو چې بهرني ځواکونه موجود وي د سولې خبرې نه کوي. د لیبیا دوه الوتکې تښتونکي خپل ځانونه تسلیم کړي او د الوتکې یو سلبو مسافر خوشی کړي دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړه او د فلسطینیانو په سیمه کې د اسرائیل لخوا د کورونو جوړول پکښې غندل شوی.
نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي څلورمه ده چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې څلرویشتمه کیږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په ترکیه کې په مطبوعاتو وروسته له هغه سخت قیداتو وضع شول چې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې د ترکیې وژل شوي عسکر وښودل. د روانې سوي کال د پولیو واکسین وروستنی پړاو د فراه په ولایت کې د 15 ورځو دپاره پیل کیږي او په تیرو دوه میاشتو کې د روهنګیا د قبیلې په سلګونو غړو د رخاین له ایالت نه د برما د پوځ د ظلم او تیري له امله بنګلادیش ته مخه کړې ده. راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. طالبان ویل دي چې تر هغه چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي د سولې خبرو امکان نشته. طالبان د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې کله ملګرو ملتونو واقعتا غواړي په افغانستان کې 15 کلنه جګړه پای ته ورسوي، د امریکا پر مشرۍ په بهرني ځواکونو د فشار راوړي چې د هغوی په وینا د افغانستان اشغال دي پای ته ورسوي. د وینما مشر ښاغلی یمانتو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د رپورټ ورکولو پر وخت وویل، موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. د طالبانو مشرتابه باید په خپل دې دریز دی بیا غور وکړي چې فکری هدف یې یوازې د جګړې په ډګر کې ترلاسه کېدای سي. طالبان وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي حکومت خپلواک اداره نه ده او تور لګوي چې د هغه حکومت د امریکا له لوري رهبري کیږي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکا د حکومت سره د مستقیمو خبرو ژغ کړی چې د افغانستان شخړه ته یو د حل یو لاره پیدا کړي، خو واشنگتن دغه وړاندیز رد کړی او د افغانانو پر مشرۍ د سولې او د بیا پخلاینې له پروسې څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ په ډاګه کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لیبیا دوه الوتکې تښتونکو چې یو داخلي پرواز د جمعې په ورځ د مالټې ته وتښتوله او په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې او دا هم ویلي وو چې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي په ویاړ یو نوی سیاسي ګوند جوړول غواړي، ځانونه چارواکو ته سپارلي او د الوتکې 112 برمته کسانې خوشي کړي دي. د څو ساعتونو د خبرو اترو وروسته دغه بوران ختم شو او د الوتکو تښتونکو د 112 مسافر خوش کړل او د الوتکې تښتونکي د الوتکې څخه راکښته سول او ځانونه هم تسلیم کړل. د ایربس A320 الوتکه د افریقا وای شرکت وه او د لیبیا د سبا ښار څخه تر پولې ته په لار وتښتول سوه او په مالټا کې راکښته سول سوه. د مالټا ټلویزیون دولتي ټلویزیون TVM ویل چې د الوتکې تښتونکو سره لاسي بمونه ول او د دې اختاره ورکړی و چې وی به چاوي. آصف علي زرداری یو نیم کال وروسته هیواد راستون سوی دی. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د پیپلز ګوند محمد مشر آصف علي زرداری شاوخوا یو نیم کال په بار کې د اوسېدو وروسته د جمعې په ورځ د دوبۍ څخه کراچي ته ورسید. د کراچي ښار په نړیوال هوایي ډګر کې ګوندي غړو هرکلی وکړ. نوموړي په هغه ټرک کې هرکلی ته ورغلو کارکنانو ته وینا وکړه چې په 2000 کال کې د پیپلز ګوند وژل شوي مشرې بېنظیر بوټو پکښې وطن ته د ستنېدو وروسته وینا کړې وه. هغه په خپلې وینا کې وویل که څه هم د وطن څخه بهر دی ولاړ سي نو مخالف ګوندونه ورپسې خبرې کوي چې د هېواد څخه تښتېدلی وي.
پرزیډنټ تھا تب میں ملک سے باہر گیا تو نے کہا یہ بھاگ گیا. میں اس دفعہ ملک سے باہر گیا تو کہا یہ بھاگ گیا.
کله چې زه جمهور رئیس وم نو کله چې په دیواد څخه بار لاړم نو دوی به ویل چې وتښتېدی. دې وار چې دیواد څخه بار لاړم نو دوی وویل چې وتښتېدی. د دوی په ځنونو کې داسې یو فیتور سته دوی په دې خبره نه پوهیږي چې زموږ مړی هم په دې خاوره کې به شخیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړه او د فلسطینیانو په سیمه کې د اسرائیلو لخوا د کورونو جوړول غندلی دي. د امریکا متحده خپله پالیسي بدله کړي او په رایو کې برخه وانخیسته او نه یې د ویټو حق استعمال کړ. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو په پالیسۍ کې د بدلون معنی دا شوه چې دغه پریکړه لیک تصویب شو. دا د منځني ختیځ په اړه لومړنی پریکړه لیک و چې په تیرو اتو کلونو کې منظور شو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 غړو هیوادونو د جملې نه 14 یې د هو رای ورکړلې. په دې پریکړه لیک کې د اسرائیل نه غوښتل شوی دي چې سمدستي د ختیځ بیت المقدس په شمول د فلسطینیانو نه په ټولو قبضه شوو سیمو کې د کورونو جوړول په بشپړه توګه ودروي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دغه پریکړه لیک شرمونکی بللی دی او ویل چې د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتو څخه د معمول ملاتړ توقع درلودله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې موږ نشو کولی په ښه وجدان دغه پریکړه لیک ویټو کړو. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د اسلامي دولت ډلې د جمعې په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې د دوشنبې د ورځې بریدګر پکې ښکاري او په هغه ویډیو کې په اروپا کې د نورو بریدونو غوښتنه کړې ده. د جرمني د فدرالي ادارې یو لوړ پوړي څارنوال د جمعې په ورځ وویل تحقیقات کوونکي د دې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې 24 انیس امیري چې د جمعې په ورځ د ایټالیا په میلان ښار کې د اورګاډي په یو سټېشن کې د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شو، چې دا معلومه کړي چې هغه د نورو کسانو زخم په دغه برید کې مرسته اخیستې وه. کنه پیټر فرانک په برلین کې خبرانو ته وویل چې د ګوتو چاپ دا معلومه کړي چې برید انیس امیري کړی و، چې 12 کسان په دغه برید کې ووژل شول او 45 نور زخمیان شول. خو تحقیقات به جاري وي او تر اوسه لا ډېر وخت دی چې دا ووایو چې دغه تحقیقات بشپړ شوي دي. په داسې حال کې چې د سوریې یاغیان د حلب د ښار څخه ووتل، سلګونه زره کسان د جمعې په ورځ د ښار ختیځو سیمو ته بیرته راستانه شول چې خپل کورونه وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس بشار الاسد پر مخ ډېر زیات چیلنجونه پراته دي. د ښار څخه د باندې یاغیانو توغندیو بریدونه ورکړي، درې کسان یې پکښې وژلي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې له هغه وخت راځي چې حکومتي ځواکونه د ښار مکمل کنټرول نیولی دي، دا لومړی برید دی. د حلب په ښار کې د یاغیانو ماته خوړل د سوریې په 6 خونړۍ جګړه کې یو ظالمانه اړخ یې ختم کړ او د 2011 کال د پاڅون وروسته د بشار الاسد کورنۍ چې د 4 لسیزو راسي په دغه هیواد حکومت کوي دا لومړی کامیابي ده. خو اوس لا هم د سوریې پراخې برخې د حکومت د کنټرول نه بهر دي. اوس هم د حلب ښار کلیوالي سیمې او د ښار لویدیځې برخې د یاغیانو په کنټرول کې دي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنودونکو خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه د واشنگټن اوري. په واشنگټن کې د شپې 2 بجې او 8 دقیقې شولې د هم دروانې خبرونه لمړی مطلب. په قندار کې د 15 بجل شو مېرمنو او د هغوی د موټر چلون کې د کورنۍ غړي وای چې امنیتی ادارې د وی ونې په تیرېدو سره لا هم نه دي توانېدلې چې د هغوی قاتلین پیدا کړي. د رپورت تفصیل د قندار نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال عزیز الله پوپل پر راپور کوي.
په کندهار کې د 15 تنو شزینه کارکونکو د وژل کېدو پیښه په دی ولایت کې د شزینه کارکونکو د کار په وړاندې تر نسبی امنیت وروسته تر ټولو د اندېښنې وړ پیښه بلل کېږي چې تیره اونۍ رامنځته شوه. دوی د هوایي چلند ملکی ادارې د یوې قراردادي کمپنۍ کارکونکي وي چې د کورنیو او نړیوالو سفرونو پر مهال د شزینه مسافرینو د تلاشي اخیستلو دنده درلوده. د یادو ښځینه کارکونکو د کورنۍ غړي وایي چې دوی هر یوې د خپلې کورنۍ سرپرستی کول او له مجبوري ورځې له کوره د باندې کار کولو ته مخه کړې وه. دوی دغه راز پر امنیتي ادارو هم نیواکه لري چې لا یې هم د یوې اونۍ په تیرېدو سره د هغوی قاتلین نه دي نیولي.
حکومت خو چې کله دغه کیسه هم وایي چې سم ته لاړ شي، په ځینې وختونه په سوی کې سم معلوماتو کې پر دغه ځای باندې هم پوستې وي، هم د مکتب سره هم عسکر و هر څه و. دا څنګه حساب و؟ 400 عسکر په دې کې غفلت کوي، په دې کې عسکر په دې کې څرنګه کېدای شي دا خلک معلوم سوي وي؟ دا څوک و څوک نه و.
خو د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک وایي چې پیښه د امنیتي ادارو تر څار لاندې ده او پایلې به یې تر بشپړېدو وروسته ضرور د قربانیانو له کورنیو او مطبوعاتو سره شریکې کړي. نوموړي زیاتوي چې ولایتي اداره په دې کې کلک هوډ لري او د پیښې عاملین به حتمی نیسي.
د پولیسو پلټنه جریان لري او دغه ترڅنګ د ولایتي ادارې د رهبرۍ د لور څخه هم امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې ده چې د پیښې په اړه جدي پلټنه وکړي او د قضیې هغه عاملین چې دي هغه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
په ورته وخت کې د کندهار د هوایي چلند ملکی ادارې رئیس احمد الله فیضی وایي چې دوی هم د امنیتي ادارو پلټنو ته منتظر دي. نوموړی زیاتوي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره پر اغیزمنو لارو باندې کار کړی.
مکمل د ټولو هوایي ډګر پرسنل که نارینه وي که ښځینه وي د ټولو په مکمل برخو کې په مختلفو بخشونو کې په ټولو کې به تغیرات راځي. د دې امنیت ته به ځانګړې توجه کیږي. پر دې باندې زموږ کار شروع دی. انشاءالله په راتلونکو کې به داسې څه نه کیږي.
په کندهار او د جنوب په ځینو نورو ولایتونو کې تر دې مخکې هم ښځینه کارکوونکي تر بریدونو لاندې راغلي، خو وروستۍ پیښې د ښځینه کارکوونکو ترمنځ اندېښنې یو ځل بیا تازه کړي. که څه هم امنیتي ادارې ښځینه کارکوونکو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو خپل ښځینه کارکوونکي او د هغوی کورنۍ په دې برخه کې د عملي کار غوښتنه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترکی په مطبوعات وروسته له هغه سخت قیدات وضع کړل چې د اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې د ترکی وژل شوی عسکر وښودل شول. د اسلامي دولت یادایش ډلې یو ویډیو خپره کړې ده چې ګومان کېږي د ډلې د ترکی دوه عسکرو ته په ژوندون اور اچولی دی او وژلی دی. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال دوریان جونز په راپور کې اوري چې د استنبول نه راغلی.
دغه ویډیو په داسې وخت کې خپره شوله چې ترکیه د هغو شپاړسو وژل شوو عسکرو ویر لا تر اوسه کوو چې له جهادیانو نه د سوریا د الباب د خارګوټي د نیولو لپاره جنگیدل. د ترکی چارواکو پرون د جمعې په ورځ په مطبوعاتو باندې وروسته له هغه قیدات ولګول چې د اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې دوه ترکی عسکر وښودل چې اور یې ورته کړی و. د څو ساعتو لپاره فیسبوک، ټویټر او یوټیوب بند شوي وو. دغه بندیز وروسته له هغه لرې شو چې رپورټونه وایي انټرنیټ په درس هیواد کې ورو شوی و او په ټولو سایټونو کې وښودل شلو چې ویډیو بنده شوې ده. د ترکی اصلي مطبوعاتو د ویډیو په باره کې رپورټ ورنک. په داسې حال کې چې د دغه ویډیو په باره کې ترکیه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی او محلي مطبوعات د چارواکو له قوله وایي دغه قیدات د امن نظم په خاطر لګول شوي دي. د اسلامي دولت د ډلې یو ځانمرګې د پنجشنبې په ورځ د سوریا د الباب په خارګوټي کې د ترکیه شپاړس عسکر ووژل او وروسته بیا په ویډیو کې وښودل. د اګست د میاشتې نه راپه دې خوا کله چې ترکیه د سرحد نه په اخوا د اسلامي دولت د ډلې او په سوریا کې د کوردي اغیر ډلو په خلاف عملیات پیل کړله، دا په یوه پیښه کې تر ټولو نه په غټ شمېر تلفات و. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پنجشنبې په ورځ د خبرو په ترڅ کې له دغو عملیاتو نه دفاع وکړه.
دیرلی کاردیشترم بو مجادلمیز سرادان بی مجادله دیل 16 شهیدیمیز اولدو 200'e yakın DAEŞ'li ordu öldürüldü.
Erdoğan üyeli de İslami devlet de deli takriben 200 cengeli uvajır şulu apı de tiki tingar uka çe Türkiye haka çeka uyuçe lakpal zanna de defaka ullu para zarur uy. Daga ameliyat Rus'ta la haka piyal şulu çe de İslami devlet deli de Türkiye pa sarhadi khar gazin tepki de wada pa marasimu ki zanmar ki ebrid uka çe sabandi panzustana pa ki uvajır şulu. په سوریا کې عملیات په داسې وخت کې پیل شول چې ترکی قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې چې اکثره اوسېدونکي کوردان دي د کوردي اغیر ډلې پی کی کی سره جنګي. متقاعد برید جنرال هلدون سلماز ترک چې د ترکی یاغانو ضد عملیاتو کې سابقه لري خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد وسله والې قواوې د داسې عملیاتو سره درانده تلفات ورکوي چې د وتلو ستراتیژي نه لري. سلماز ترک وای
Southeast is indefinite. Syria looks indefinite. And there would be two outcomes. One, the slowing the operational tempo, and the other is the increase in the...
د ترکیه جنوب ختیځ مبهم ده. سوریه مبهمه معلومیږي او دوه نتیجې به وي. یوه نتیجه یې د عملیاتو ورو کول دي او بله یې زیاتول دي چې په دې سره تلفات زیاتیږي او په سوریه کې دواړه واقع کیږي. د اسلامي دولت ډلې د جمعې د ورځې په ویډیو کې خبرداری ورکړې ده چې که انقره په سوریه کې خپل عملیات پای ته ونه رسوي، قواوې به یې دننه په ترکیه کې بریدونه وکړي. آیدین سلجن چې د سیمې څارونکی او د ترکیې پخوانی لوړ رتبه ډیپلومات ته خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې ګواښ باید جدي وګڼل شي. سلجن زیاتوي
The main risk to me, the ISIS response answer will come inside Turkey, like they did it in Antep, in Suruç, in Ankara,
ما ته اصلي خطر د نن په ترکیه کې د اسلامي دولت عکس العملونه دي، لکه دوی چې د انقره په انتب او سورک کې کړی وو. زه وېرېږم چې دوی به د نن په ترکیه کې حمله وکړي. د ترکیه امنیتي قواو پرون د جمعې په ورځ په استنبول کې څه باندې دېرش تنه په دې تور ونیول چې د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لري. رپورټونه وایي د لسو تنو نورو پسې لټون روان دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 15:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږ کیسته. د روانې سوي کال د پولیو واکسین ورستنۍ پړاو د فراه په ولایت کې د 15 ورځو لپاره پیل شوی دی. د دې ولایت سیمهییز روغتیایي چارواکي وایي چې دا کمپاین 15 ورځې دوام لري او په پام کې ده چې تر 1,600 نه زیات ماشومانو ته د ګوزنډ واکسین ورکړ شي. تفصیلي د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار خوشحال زلند پر راپور کې اوري.
په فراه ولایت کې د روان 2014 ایسوي کال د پولیو واکسین وروستنی کمپاین د 15 ورځو لپاره پیل شوی دی. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیق وایي د دې کمپاین په لړ کې به تر 1,600 زیات تر 15 کلونو شکته عمر لرونکي ماشومان په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ګوزنډ پر وړاندې واکسین شي. دا کمپاین به د فراه په مرکز او ټولو ولسوالیو کې تطبیقیږي او په لړ کې به تر 1,600 زیات تر 15 کلونو شکته ماشومان د ګوزنډ پر وړاندې واکسین کړو. دا کمپاین به د 1,850 واکسیناتورانو په مټ د 15 ورځو لپاره دوام وکړي. بل پلو په فراه ولایت کې عبدالرحمن ژوندۍ د پولیو واکسین لړۍ غیر سیاسي او د ګوزړ ناروغي د مخنیوي یوازینۍ وسیله ګڼي. هغه د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه غواړي چې د واکسیناتورانو سره دي د مخالفت پر ځای همکاري وکړي تر څو د دوی ماشومان هم د ګوزړ پر وړاندې واکسین شي.
که چیرې بیا هم یو تعداد ګروپونه پیدا کیږي چې مخنیوي کې پر دوی باندې زموږ ژغ داده چې دا د هیچا په ګټه نه دی، البته د ټولو ولس په ګټه دی. د کومې ډلې کوم گروپ یا کوم هیڅ پګټ نه دی، دا عام کار دی. د هر ماشوم حتی دغه وسلوال مخالفین ماشومان هم کېدای شي دغه څخه استفاده وکړي. نو زما ژغ پر ټولو قومي مشرانو، علماو، مخور باندې دغه دی چې دغه مخنیوی ونیسي او همکاري ورسره وسي.
په فراه ولایت کې یو اوسیدونکي میرمن شفیقه چې د شپږو ماشومانو مور ده وایي د کمپاین په هر دوره کې خپل ټول ماشومان د ګوزنډ پر وړاندې واکسین کړي دي. هغه له ټولو میندو او پلرونو څخه غواړي چې خپل ماشومان د ګوزنډ پر وړاندې واکسین کړي. هیله لرم چې هر عمر خپل ټول ماشومان د ګوزنډ پر وړاندې واکسین کړي. دا چې وای واکسین ماشومانو ته زیان رسوي دروغ دی، ځکه ما خپل ټول ماشومان واکسین کړي دي. د زیان پر ځای زما ماشومان د ګوزنډ له ناروغۍ څخه ژغورلي دي. ټول میندې او پلرونه دي خپل ماشومان واکسین کړي. فراه د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې تیر کال پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډ څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو د روان حسوي کال د پیل راهیسې تر دې مهاله چې د کال وروستنۍ ورځې دي د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور ورکړی شوی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په تیرو دوه میاشتو کې د روهنګیا د قبیلې په سلګونو غړو د رخاین له ایالت نه د برما د پوز د ظلم او تیری له امله بنگلاديش ته مخه کړې ده. د امریکا غک د خبریال سټیو سټانفورد د رپورټ غټی کې چې د بنگلاديش د تکناف له سرحدي خرګوټ نه را لګړې دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
د روهینګیا قبیلې اکثره خلک د برما د بودایانو او پوځیانو د دوامدار ظلم او تیری له امله مجبوریږي چې د بنگلاديش په جنوب کې د نفت د سیند له لارې په کوچنیو کښتیو کې کینی او ځانونه راوباسي. د تکناف سرحدي ښارګوټی بنگلاديش ته د اوښتو یوازینۍ لار ده. پخوا به د نفت په سیند کې په سلګونو کښتۍ لیدل کېدلې چې کب نیونکي پکې ناستې او کبان نیسي، خو د تیرو دو میاشتو په موده کې د کب نیونکو په ځای زیاتره هغه برمای مهاجرین لیدل کېږي چې د برما په سرحدي سیمو کې د دوامدار حملو نه د ځان د بچولو په خاطر په قاچاقي ډول بنگلاديش ته د راپورې وتلو کوشش کوي. د روهینګیا مسلمانان چې د برما د رخاین د ایالت اوسیدونکي دي کلی د برما پوز نیولی او سوزولی دی. تیخته نه سیوا ورته بل لار نه ده پاتې. په داسې حال کې چې د بنگلاديش حکومت هغوی ته د پناه ورکول نه ډډه کوي او د هغه هیواد سرحدي محافظین چې کله دغه خلک راګیر کی بیسای برما ته شړي، د تکناف د سرحدي ښارګوټي خلک ورته په موقتي ډول په خپلو کورونو کې پناه ورکوي. په تکناف کې د روهینګا د قبیلې زیاتره خلک چې ډېر کلونه مخکې له برما نه راغلي او آباد دي. د دغه قبیلې یو کبنونکی شمس الاسلام چې په خپل هم تقریبا 14 کاله مخکې له خپل کورنۍ سره بنگلاديش ته راغلی او اوس په تکناف کې آباد شوی، امریکا غږ ته ویل: تقریبا 1000 کسان ما ولیدل چې په کوچنیو کښتیو کې ناست وو. ما په خپل عمر کې دومره ډېر خلک نه ولیدلي چې په رخاین کې له خپلو کورونو نه راوتښتي. په کوچنیو کښتیو کې معمولا 7 تنه ځایېږي او په غټو کښتیو کې 40 کسه ځایېږي. دا خلک بالکل خالي لاس دي، صرف په غاړه یو څو ټوټې جامې، نور هر څه ورنه پاتې شوي. د عالم په نوم یو بل کب نیونکي امریکا غږ ته وویل چې د رخاین په ایالت کې چې کومو کورونو ته د برما پوځیان ورونه اچولي، د اور د لمبو لوخړې له ډېر لرې نه لیدل کېدلې او هغه تصویرونه چې د سیټلایټ په وسیله اخیستل شوي دي هم پکې لیدل شوي چې د رخاین په شمالي برخو کې د برما پوځ د روهینګیا د قبیلې پوره پوره کلي سوځولي. عالم وویل چې دا خلک ډېر ستړي استومانه وږي. د حافظ احمد په نوم یو سړی چې په اصل د روهینګیا دی او اوس د تکناف د محلي شورا غړی دی، وایي چې موږ د دغو بې اصري او بې وزلو مهاجرینو په درد او غم باندې ښه پوهیږو، ځکه چې په موږ باندې پخپله هم تیره شوې ده. ځینې په بنگلاديش کې خپل خپلوان لري، په موقتي توګه ورسره اوسیږي. له هغو کسانو سره چې د وروستیو شپو ورځو کې بنگلاديش ته پناه راوړې وه، د روهینګا د قبیلې یوه ښځه او د هغې یوه ځوانه لور هم شامل دي. د کادیه په نوم دا میرمن چې یو ګلابي رنګ یې نری حجاب یې په غاړه او ډېره پریشان او ستومانه ښکارېده، امریکا غږ ته خپله دردونکې قصه داسې بیان کړه: زما په کلي کې د برما پوځیانو یوه ځوانه ښځه چې زما د ترور لور وه په زور راونیوله، بی عزته یې کړه. ما چې د هغې بد حال ولیدو نو خپلې لور سره مې له کلي نه د تښتېدو تکال وکړ. زه د رخاین د ایالت د ننګجون د کلي اوسیدونکی یم. د برما د پوځ عسکرو کلیوال له کورونو نه راویستل او مجبور کړل چې د شولو په یو پټي کې کینی. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې عسکرو یې کورونو ته ورونه واچول او ټول یې وسوځول. عسکرو زما ځوان زوی، زما ورور او دوه تنه نور کلیوال دومره زیات ووهل چې لنګي او پختې ماتې شوې او ځین نور نه یې مرغ غوڅې کړې وې. برمایي چارواکي وایي چې د روهینګیا د قبیلې غړو سږ کال په اکتوبر کې 9 تنه سرحدي پولیسان وژلي وو، نو ځکه یې پر خاین کې انتقامي عملیات پیل کړل. د برما پوځ دا نه مني چې عسکرو یې کلي سوځولي او یې ولسي خلک بې موجبه وژلي دي. د برما پوځیانو د بشري حقوقو د موسساتو د کارکوونکو او آزادو ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې رخاین ته ولاړ شي او حقایق معلوم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د شپې 8:55 دقیقې شولې. دا هم د روان خبرونې وروستی مطلب. په کینیا کې د درې ونی کېږي چې ډاکټرانو د نه کار کولو احتساب کړی دی. هغوی د حکومت نه غواړي چې تنخواګانې دې ورته زیاتې کړي. د کینیا د پایتخت نیروبی نه د امریکا غږ خبریال محمد یوسف په خپل راپور کې وایي چې د ډاکټرانو د دې احتساب له وجې شاوخوا 2500 صحي مرکزونه فلج شوي دي. د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس د شخصي روغتونونو ډاکټرانو هم د کار نه کولو احتساب کړی. په کینیا کې خلک په مالي لحاظ دومره وس نه لري چې شخصي کلینیکونو ته د علاج لپاره لاړ شي، او اوس چې په شخصي او دولتي روغتونونو کې ډاکټرانو د کار نه کولو احتساب کړی، ناروغان د غټو ستونزو سره مخ دي. 45 کلنې روز ادامبو په همدې رواني میاشت کې درې ځله ونه شو کړای چې د ډاکټر سره وګوري. هغه د سینې سرطان لري او باید چې د جنوري د میاشتې په درېیمې نیټې یې وروستۍ کیموتراپي وشي. زه خو خایم چې د روغتیا بیمه لرم. زما د علاج نیمایي برخه د بیمه کمپنۍ ورکوي او نورې زه د خپل جیب ورکوم. خو زه اوس ډیره پریشان یم او تاسو په هیګي چې زما ناروغي ته پریشانی څومره تاوان رسوي. اوس چې دا د ډاکټرانو احتساب کړی، زما اندېښنه یې نور هم زیاته کړې ده. په کینیا کې تقریبا یو میاشت کېږي چې په دولتي روغتونونو کې ډاکټرانو او نورو کارکونکو یې د کار نه کولو احتساب کړی. میرمن ادامبو وایي کچیرته هغه د خپلې کیموتراپي لپاره شخصي روغتون ته لاړ شي، باید چې دوه چنده زیاتې پیسې ورکړي چې دا یې وس نه لري.
only to see a doctor, 6,000. Just to explain what is the problem you have.
کزه یواز ډاکټر ته د دې لپاره ورشم چې خپل تکلیف ورته وایم، نو باید چې شپږ زره فیس ورکم. زه باید دوا هم واخلم. زه د دې ټولو واس نه لرم او دومره پیسې هم نشم ورکولای. نو په همدې خاطر به تر هغه وخت ډاکټر ته لاړ نشم تر څو پرې چې ډاکټرانو د کار نه کولو اعتصاب نه وي ختم کړی. د ډاکټرانو د کار نه کولو د اعتصاب له وجې په کینیا کې تقریبا 2.5 زره روغتیایي مرکزونه فلج شوي دي. په دغه روغتونونو کې د کینیاتا ملي روغتون هم شامل دی چې په هغه هیواد کې یو تر ټولو غټ دولتي روغتون دی. د اغا خان د روغتون ډاکټرانو هم د همدې تیرې پنځشنبه په ورځ د دولتي روغتونونو د ډاکټرانو سره د خواخوږۍ په خاطر د یوې ورځې لپاره د کار نه کولو اعتصاب وکړ. دا د کینیا په پایتخت نایروبی کې تر ټولو غټ شخصي روغتون دی. د اغا خان د روغتون ډاکټرانو او کارکونکو وایي د هرې پنځشنبه په ورځ په دې خاطر اعتصاب کوي چې حکومت د دولتي روغتونونو د ډاکټرانو غوښتنې ومني او تنخواګانې ورته زیاتې کړي. د کینیا حکومت ویلي دی چې د ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتې کړي او هرې وته به د $1,300 نه نیولې تر $4,500 پورې تنخواګانې ورکړي. خو ډاکټرانو د حکومت د غوښتنه نه ده منلې. هغوی وایي په تنخواګانو کې د 300% کې زیاتوالی راشي تر څو هر ډاکټر وکړی شي لږ تر لږه په یوه میاشت کې $3,250 معاش ولري. د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر اوما اولونګا وایي تر هغه وخت پورې به ډاکټران خپل کار پیل نه کړي تر څو پورې چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلې.
All we have been pursuing is terms and conditions of work that are better.
من یوازې غواړم چې د کار کولو لپاره شرایط راته بهتر شي. د هغه څه دي چې د حکومت سره مو په موافقه کې یادونه کړې و او حکومت هم لسلی کړې و. موږ اوس د حکومت نه غواړو چې دغه موافقه دې تطبیق کړي. حکومت د ډاکټرانو د کار نه کولو د اعتصاب په جواب کې د ډاکټرانو د اتحادیې غړي محکمې ته کش کړې دي تر څو هغه مجبور شي چې اعتصاب پای ته ورسوي او خپل کار پیل کړي. خو قاضي وویل چې لمړی باید د قضیې سره ځان بلد کړي او وروسته به پریکړه وکړي. قاضي ویل دی چې د نوي کال دراتګ نمخ کې هغه نشي کولای چې په دې حق لا کوم حکم صادر کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان ویل دی چې تر هغه چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي د سولې خبرو امکان نشته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یو نامه مشر دامی چې یماتو د روانونی په پیل کې د سولې د خبرو د پیل کې دوه غشتنه کړی و او له طالبانو یو غشتل چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت سره مذاکره وکړي. د پاکستان په خوانی جمهوریت ساده پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری شاوخوا یو نیم کال په بهر کې د اوسېدو وروسته د جمعې پر ورځ له دوبۍ نه کراچي ته ورسید. د کراچي په نړیوال هوایي ډګر کې ګوندي غړو یې هرکلی وکړ. نوموړي په هغه ټرک کې هرکلی ته راغلو کارکونانو ته وینا وکړه چې په 2000 کال کې د پیپلز ګوند وزل شوی مشر بینظیر بوټو پکشي وطن ته د سنېدو وروسته وینا کړې وه. هغه په خپل وینا کې ویل که څه هم وطن څخه بهر تللی نو دی ولاړ سي نو مخالف ګوندونه ورپسې داسې خبرې کوي چې د هېواد څخه تښتېدلی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړه او د فلسطینیانو په سیمه کې د اسرائیلیانو لخوا د کورونو جوړول غندلی دي. د امریکا متحده ایالاتو خپله پالیسي بدله کړي او په رایه کې برخه وانخیسته او نه یې د ویټو حق استعمال کړ. د اسلامي دولت ډلې د جمعې پر ورځ ویډیو خپره کړې چې د دوشنبه د ورځې برید په ګر په ښکاری او په هغه ویډیو کې په اروپا کې د نورو بریدونو غوښتنه کړې ده. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د لیبیا دوه الوتکو تښتوونکو چې یو داخلي پرواز د جمعې پر ورځ د مالټا نه وتښتو او په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه او دا هم ویلي چې د پخواني دیکتاتور محمد مومر قذافي په ویاړ به یو نوی سیاسي ګوند جوړوي ځانونه چارواکو ته سپارلي او د الوتکې 112 برمته کسانې خوشي کړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې یاغیان د حلب د ښار څخه ووتل سلګونه زره کسان د جمعې پر ورځ د ښار ختیځو سیمو ته بیرته ستنه سوي دي چې خپل کورونه وګوري. دا وخت
رندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب همدومره ول. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې د ریښتیا خبرونه شروع کیږي.